دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د خلیل خانم پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته د هلمند سولې ولسی حرکت کاروان وایي چې وسلوالو طالبانو د هغوی وویشت غړي بیرته خوشي کړي دي دغه کاروان ادا کړي وایي چې طالبانو د سه شنبې په ورځ د دسمبر په 24مه په فرا ولایت کې د دوی وویشت غړي له ځانه سره بیولي وو وسلوالو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول د سولې د کاروان د وویشت غړو نیول نه دي تایید کړي او نه یې هم د هغوی د خوشي کولو په اړه څه ویلي دي د هلمند سولې دغه کاروان شاوخوا دوې اونۍ مخکې له لشکرګاه څخه هرات ته حرکت وکړ کاروان دا اراده کړې وه چې له هرات وروسته به بادغیس او غور ولایتونو ته ولاړ سي خو د یخ موسم له کبله خپل لوری بدل کړ او شمالي او مرکزي او جنوبي ولایتونو ته سفر پیل کړ یو ځل مخکې هم طالبانو د هلمند د مساکره په ولسوالۍ کې دغه کاروان یو شمېر غړي نیولي وو چې بیا یې پرېښودل د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویل دی چې هند د خپلو داخلي حالاتو سره د نړۍ پام اړولو لپاره د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر په سیمه کې د ورانکاری پلان لري او پاکستان د دې ځواب ورکولو ته تیار دی هغه د خبره تیره ورځ په کشمیر کې د کنټرول په کرشه کې د دوو پاکستانی پوځیانو د وشل کېدو وروسته د هغوی د کورنیو سره د غمشرکۍ په وخت کې کړې ده عمران خان د چهارشنبه په ورځ یوې غونډې ته د وینا پر مهال داسې وویل
یہ کشمیر کے اوپر سے نظر اٹھانے کے لیے اور یہ جو دوسرا اس نے دو قانون لے کے آیا ہے ان کی وجہ سے
د هند حکومت د کشمیر او د تابعیت نوی قانون چې حکومت رامنځته کړی دی چې لوجه نن ورځ په هند کې مظاهره شروع دي د دې دواړو خبرو څخه د نړۍ توجه د لری کولو لپاره دوی خامخا د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر په سیمه کې ورانکاری پلان لري عمران خان وویل چې هغه د پاکستان د پاوز مشر جنرال باجوا په دې اړه خبر کړی او هغه راته ویلي چې پاوز دې ته لپاره تیار دی د عمران خان دغه بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې د پاکستان او هند د پاوز ترمنځ د کنټرول په کرشه کې د ډزو په تبادله کې د دواړو خواوو 15 فوجیان او یو ملکي کس وژل شوی دی د عراق جمهور رئیس د چهارشنبه په ورځ د عراق د سر اعظم د څوکۍ لپاره په پارلمان کې د ایران ملاتړي ډلې د نوماندېدو وړاندیز نوماند شوی کاندید نوم رد کړی دی د جمهور رئیس بهرام صالح دغه ګام دغه هیواد نور هم په سیاسي بې ثباتۍ ته غورځولی په عراق کې له تیرو درو میاشتو راسې د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي او د امنیتي ځواکونو په ډزو کې د 450 څخه زیات کسان وژل شوي دي د جمهور رئیس د دفتر څخه جاري سوي په یو بیان کې راغلی دی چې هغه به د بصره والي اسد یدانی د هیواد راتلونکي صدر اعظم لپاره ونه مني او دا کار ځکه کوي چې په عراق کې نور د وینو تویدل بند کړي او امنیت پر ځای کړي د ایدانی نوم د چهارشنبه په ورځ د فتح ډلې وړاندې کړی وو چې مشران د ایران ملاتړي نیمه پوځي ځواک سره اړیکې لري دغه نوم د وړاندې کېدو وروسته په ډېرې چټکۍ د عراق مظاهرچیانو لخوا رد سو هغوی لارو کوڅو ته راووتل او د یو خپلواک کاندید غوښتنه یې کوله په عراق کې د اکتوبر د لومړۍ نیټې راهیسې مظاهرې شروع دي او مظاهره کوونکي د عراق ټول سیاسي مشران په درغلۍ وو او په بې کفایتۍ تورنوي او لرې کول یې غواړي د فلپین چارواکي وایي چې یو موسمین سمندری طوفان یا ټایفون د دغه هیواد څو کلو څخه تیر سوی چې د فلپاین مرکزی برخې هم پکښې دي او تر اوسه 14 کسان مړه کړي دي دغه طوفان چې د باد صورت 195 کیلومتره په یو ساعت کې دی کورونه تباه کړي او د برېښنا ستنې را چپه کړي دي د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو
دغه طوفان د کرسمس په رخصتیو کې مرکزی برخې سختې وځپلې سخت باران او سملاسي سیلابونه ورسره ملګري وو طوفان د کرسمس په ماښام دا ختی سمار ایالت ته ورسید او زرګونه خلک لا کورونو وتلو ته اړ شول او زرګونه نور یې په هوایي ډګرونو کې بند پاتې شول رپورټونه وایي نن پنجشنبه هم ډیر کسان لا درک دي دا بیړنیو حالاتو اداره وایي چې د فانو فین سمندري طوفان دا چین د جنوبي سمندرګي په لور روان دی خو لږ سوکا شوی دی
د ملګرو ملتونو ادارې د یمن په یو مصروف مارکیټ کې بمباری غندلې چې دی اونۍ په سر کې لږ تر لږه 14 کسان پکښې وژل شول د یمن دغه شمالي سیمه د ایران ملاتړو حوثي اغیانو په لاس کې ده په یمن کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د همکارۍ ماموریت دا نه دي ویلي چې د دې برید تر شا څوک وو خو په یمن کې د سعودي په مشرۍ پوځي ایتلاف د 2015 کال راهیسې د حوثي اغیانو سره په جنګ اخته دی او دوی کوشش کوي چې په نړیوالې کچې منل سوی د یمن حکومت بیرته بحاله کړي دا خبرونه
خبرونه مد امریکا جغ آشنا رادیو تو اوریدل درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې د روانو حالات په اړه کې رپورټونه او مرکه لرو. هله د چ خبرونه تر پای ووري. د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې په تیرو درو ورځو کې یې پر اعلان سوو لومړنیو نتیجو 14,015 شکایتونه ثبت کړي دي. د ثبات او همپالنې ټیم د دغه کمیسون څخه په شفاف ډول د شکایتونو د ارزولو غوښتنه کړې ده. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواري له کابله رپورټ رالېږلی.
د ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسون چارواکي وایي چې د تېرې یکشنبې په ورځ د ټاکنو د خپلواکه کمیسون له خوا د تلې د شپږمې ورځې د جمهوري اصر د ټاکنو د پیلو د اعلان وروسته یې پر دغو پیلو په ټاکلي قانوني موده کې د شکایتونو ترلاسه کولو بهیر په ترڅ کې ټول 14,015 شکایتونه ثبت کړي چې زیات شمېر یې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم له خوا دغه کمیسون ته سپارل شوي دي. د دغه کمیسون رئیس میرمن زهرا بیان شینواري د پنجشنبې په ورځ کابل کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې وویل چې دا شکایتونه په څلور دي ترکی د اکثرو ټاکنیزو ټیمونو لخوا ثبت شوي چې شاوخوا 3,000 د ثبات او پالنې ټیم، شاوخوا 3,000 او 3,000 د سولې او اسلامي عدالت د ټیم، له 3,000 څخه زیات شکایتونه د دولت جوړونکو ټیم لخوا او 15 شکایتونه د امنیت او عدالت د ټیم لخوا ثبت شوي دي.
نن زمونږ د ولایتي دفاتر شروع کړی ده په دستبندي او تصنیف او تحلیل او همداسې په پروسس ته کار.
د ټاکنو پر لومړنیو پیړیو د شکایتونو او اعتراضونو ثبتولو کار د دوشنبې په ورځ پیل شوی و چې تیره شپه ناوخته پای ته ورسېد. د ټاکنو د شکایتونو د خپلواکه کمیسون د معلوماتو له مخې د ثبت شویو شکایتونو 2,300 په کابل کې او پاتې نور 14,200 په 3 ولایتونو کې ثبت شوي دي. د دغه کمیسون یو کمیشنر قطبالدین رویدار وایي چې ټول شکایتونه هم ډېر د کابل په مرکزي دفتر کې ثبت شوي.
موږ یو سهولت ایجاد کړ په مرکزي دفتر کې، خپل ظرفیت هم لوړ بوته او دوی ته هم دا سهولت ورکړه چې دوی راشي او خپل شکایتونه په مرکزي دفتر کې ثبت کړي. تقریبا 98% شکایتونه چې د 23 ولایتونو په اړه باندې ثبت شوي دي، دا په مرکزي دفتر کې ثبت شوي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون رئیس وایي چې تر اوسه لا څرګنده نه ده چې د دغو ثبت شویو شکایتونو اغېزې به د لومړنیو پیلو د بدلېدلو په برخه کې اغېزه ولري او که نه.
دا پیش د وخته ده او دا چې تاسو ویل دوهم پړاو ته لاړ شئ، بیا هم زه وایم پیش د وخته ده په خاطر دی چې موږ فعلا فقط شکایت اخیستی دي. نو موږ څه پوهیږو چې آیا تاثیرات به څومره وي؟
د مخه دغه کمیسون مرستیال مولوی دین محمد عظیمي خبریالانو سره په خبرو کې د جمهوریت د ټاکنو دوهم پړاو ته تللو احتمال نه رد کړی. د ښاغلي عظیمي څرګندونې د دولت جوړونکي ټیم د لومړي مرستیال څوکۍ ته نو امرالله صالح لخوا په سختو ټکو غندل شوي دي. ښاغلي صالح د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ښاغلي عظیمي دا څرګندونې د ټاکنو قانون څخه ستره سرغړونه ده. د عبدالله عبدالله په مشرۍ ټاکنیز ټیم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون څخه غوښتي چې ثبت شوي شکایتونه دي په بېطرفۍ او شفاف ډول وارزي. په خپل عبدالله عبدالله هم نن د پنجشنبې په ورځ کابل کې یوې غونډې ته چې د حزب وحدت اسلامي ګوند د مشر محمد کریم خلیلي لخوا د کابل په لویدیځ کې جوړه شوې وه وویل چې د افغانستان د خلکو له پاکو رایو به دفاع وکړي. همدې غونډې ته محمد کریم خلیلي وویل چې دا ټیم او پلویان به د دې اجازه ورنکړي چې د ښاغلي خلیلي پر چلی
هماهنګ استیم مدر برابر تقلب میستیم.
د درغلیو پر وړاندې ودرېږو او د درغلیو سره مبارزه کوو. په هیڅ ډول د دې اجازه نه ورکو چې تقلب د دې هیواد پر خلک حکومت وکړي.
ښاغلی خلیلي په ټاکنو کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او پالنې ټیم څخه ملاتړ کوي. همداشان دې غونډې ته ګلبدین حکمتیار ویل چې که ټاکنې دوم پړاو ته لاړې شي او بیا ټاکنې د اوسني حکومت او همدې کمیسون تر څارنې لاندې وشي، نو پیلې به د اوسنیو پیلو پسې د درغلیو پرته بل څه نه وي. دولت جوړونکی ټیم هم وایي چې د ټاکنو خپلواکه کمیسون د دغه ټیم ډېرې رایې نه دي شمېرلي او پرته د پلټلو یې باطلې اعلان کړي دي. په دغه ټیم کې د لومړي مرستیال څوکۍ ته نومان امرالله صالح د چهارشنبې په ورځ یو خبري کانفرنس ته په وینا کې وویل چې دا ټیم هم د ټاکنو پر خپلواک کمیسون نیوکې لري او د پیلو په اړه یې شکایتونه ثبت کړي. خو د ښاغلي صالح پر وینا د خپلو حقونو د غوښتو دپاره لارو کوڅو ته نه دي وتلي. امرالله صالح هغه ټاکنیز ټیمونه چې 300,000 څخه یې کمې رایې اخیستي د او غیره ټیمونو په توګه یاد کړل او ویې ویل چې د دغه ټیمونو څخه غواړي چې 3,000 تذکرې چې د نوماندۍ پر مهال ثبت کړي وي دغه رایې څه شوې.
ما خواهش ما از و غیره هایی است.
د غیر اوس خزمه خواهش ده چې مخکې لدی چې پر موږ باندې لفظي تهاجم وکړي لطفا دا ثابت کړي چې یا 3,000 تذکيري چې مثبت کړي وي جالي وي او یا هم د ټاکنو په بهیر کې تشلاسي راووتلې چې 3,000 رای مو پوره نشوي کړای.
پوره کړنه
تاسو امرالله صالح تور ولګو چې د شمیر نوماندان غواړي د افغانستان ټاکنې به پیل شي. هغه ویل دا کار به ونشي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
دا هم د دې خبرونه مرکه دا سه تمه کېږي چې د افغانستان د انتخاباتو د نهایي نتیجو په اعلان سره نوی جمهور رئیس معلوم سي. د یو مشروع حکومت رامنځته کېدل به د طالبانو سره د امریکا او افغانانو مذاکرات کوم لوري ته یوسي. ترڅنګ پاکستان، ایران، روسیا او چین څه نقش لوبولی سي. د افغانستان د ثبات او پایدار سولې په اړه په دې ټولو اړخونو د امریکا ژغ آشنا تلویزیون د سیمې د پیژندل سوي سیاستوال مبصر او د پاکستان پخوانی سناتور افرا سیاو خټک سره مرکه کړې چې تاسو ته اوریدل کیږي.
که په پیل کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دغه بهیر یو څه موږ ته وارزوئ، آیا دا به نتیجه ورکړي ستاسو په نظر؟
ډیره مننه کور مودان. دا خبره ترې چې کله نه پیل شوې نو په دې کې څلور مطالب یعنی چوکاټ کې موجود وو چې په هغه کې د قواو وتل، خارجي قواو وتل افغانستان نه، طالبانو لخوا نه تضمین چې هغوی به افغانستان خاوره نه استفاده نه کوي ترهګرۍ دپاره. دغسې درېیمه خبره بین الافغاني مذاکرات او څلورمه خبره د ډزبندۍ وه. نو په اوله کې ښاغلي خلیلزاد صاحب دا وویل چې دا څلور ور مطالب یو بل سره تړلي دي، لا به ټول کېږي لا به یو هم نه کېږي. نو بیا وروستو دا وویل چې نه، دا دوه مطالب بیل دي، دا نور دوه بیل دي. نو دې سره دا مذاکراتو نوعیت کې لږ دا فرق راغی چې دا مذاکراتو زیاتره افغانستان نه د امریکې د قواو د وتلو په هکله دي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې هغه چوکاټ، هغه فوکس ته بیرته لاړ شو چې کوم د افغانستان کې د سولې مصالحت او د امن او کېدل دي، او د کې خصوصا د خشونت کمیدل ډیره مهمه موضوع ده.
بالکل بالکل. تاسو د پاکستان رول په دې ټول بهیر کې، د سولې په بهیر کې څنګه ارزوي؟ په خپل افغانان خو ورته د شک پسترګ ګوري، وای عملا هیڅ هم نه کوي خو په خپل بستش خبرې دي.
نو پاکستان چې کوم ماضی کې کردار پاتې شوی دی هغه په بنیاد باندې دا شک صحیح دی، ځکه چې تر اوسه پورې پاکستان خپل ټول حمایت، خپل ټول خبره طالبانو سره کړې ده، او چې د کوم غیر طالبان افغانان دي دوی سره اړیکې نه دي جوړې کړې. او خپل پاکستان کې دنه یو اختلاف د نظر موجود دی. ځینې خلک په چې کوم پخوانی افراطیون دي هغه غواړي چې طالبان د ټول افغانستان واخلي، او چې کوم خلک لږ د سیمه معقول خلک دی او لږ پوهیږي چې پاکستان د پرم دغه نه ده، ځکه چې که اغلته افراطیګری زیاتیږي نو خپل پاکستان به بې اغیزې بنی پاکستان د پاره. نو لہذا خپل پاکستان کې یو واضح نظر موجود نه دی. پاکستان کې دا موضوع اصلا د اردو په لاس کې ده، فوج په لاس کې ده، او داسې ښکاري چې فوج کې مختلف نظرونه دي. خو دا چې پاکستان چې تر څو پورې خپل سیاست کې په عمل کې بدلون نه ښکاره کړي نو دا ګران خبره ده، او ماته لږ مشکلات ښکاري، ځکه چې خپل دا چې کوم خلک طالبانو مربیون دي د خپل پاکستان کې ډیموکراسي نه پریدي، نو په افغانستان کې ډیموکراسي څه پریدي؟
بله، پر طالبانو باندې د پاکستان د نفوذ په اړه کې یو څه وایي. په خپل پښتانه تاسو ته مثلا قومي مشران عام خلک تاسو ته څه وایي د طالبانو په اړه، چې ولې دوی اوربند نه کوي او باید څه وشي؟
اصل خبره ده چې طالبان یعنی زه خو له سپینې خبرې کومه، طالبان اساسا د پاکستان د استخباراتو او د نظامیانو یو پروژه وه چې په افغانستان کې ستراتیژیک ژورتیا چې ده هغه تطبیق کړي. نو او دې کې اساسي بدلون اوسه پورې نه دی راغلی. او دا خبره چې پاکستان کې خلک په دې باره کې څه وایي، هغوی دا خبره کوي چې خپل طالبانو ته اوسه پورې هغې ټول انحصار په خشونت دی، ټول تکیه په خشونت ده. دې خشونت ولې نه بندوي؟ غالبا چې دین نه بندوي چې خشونت بند شو خلک خو جنگ نه تر پوزې راغلي دي، بیا به جنگ شروع کول ګران شي. نو طالبانو ته لوی چیلنج دا دی چې دوی څنګه خشونت نه راوځي او سیاست ته داخليږي. تر اوسه په عمل کې خو نشته، خو که غواړي چې حل وشي نو دوی باید دغه تغییر په ځان کې راولي.
په پاکستان کې د اقلیتونو اوسنۍ وضعیت تاسو څنګه ارزوئ؟ اندېښنې ښودل شوې دي هم د نړیوالو ټولنو لخوا هم د عامو خلکو لخوا. خلک ډېر اندېښمن او د حقوقو د خوندي کول د پردې وایي چې په خپل پښتانه
پاکستان کې مشکل ده چې تیرو سو کالو راهیسې په دولت باندې د اردو نقش زیات شوی دی، اردو نفوذ زیات شوی دی، او یو ملکی حکومت موجود دی په شکل کې، مګر په محتوا کې اصلا پاکستان یو نظامی دیکتاتوري لاندې دی، او میډیا باندې ډېر سخت قانون دی، پابندۍ دي، اقلیتونه ټول په مشکل کې دي، که مذهبي اقلیتونه دي که هغه ژبني یا کلتوري اقلیتونه دي ټول په مشکل کې سره دي. او خپل پاکستان کې چې کوم اپوزیشن ګوندونه دي هغه هم دیوال سره لګول شوی دي او که تاسو وګورئ زموږ د پښتنو د ځوانانو نوزاد چې دی هغه د ضربې لاندې پاتې شوی دی مسلسل. نو پاکستان کې یو ډیموکراسي د پر ډیموکراسي نوزاد راپورته کیدونکی دی او مقاومت راپورته کیدونکی دی او دا به خپله افغانستان سره کوم کو کې ځکه چې ډیموکراسي او سوله یو بل سره تړلې دي او چې افغانستان کې چې کوم خلک ډیموکراسي غواړي او پاکستان کې کدی په خپلو کې تماسو اوساتي نو زموږ خیال دی چې دواړه به قوت پیدا کړي.
ډیره زیاته مننه کوم.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، سږ کال په افغانستان کې سوله په نړیواله کچه د بحث وړ موضوع ده. په څه باندې یو کال کې خلیلزاد له طالبانو سره سخت او ژور مذاکرات وکړل، خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. جمهور رئیس اشرف غنی طالبانو ته وړاندیز وکړ چې به شرط ورسره خبري وکړي، خو اوس اوربان د سولې د خبرو د پیلې دوه لپاره شرط دی. نور حال په دې رپورټ کې ووري.
د افغانانو ارمان د څلوېښت کلن ناورین پای ته رسیدل او د سولې ټینګښت. د 1990 کال د کپ په نهمه نیټه ولسمشر غنی طالبان ته بېل شرطه د سولې وړاندیز وکړ.
نن تاسو لسخت خو ضروری تصمیم څخه خبرو.
د طالبانو هلال امریکا سره مستقیمی خبرې کولو او د 2013 کال په سپتمبر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د لومړي ځل لپاره ډیپلوماټ زلمی خلیلزاد دنده وسپارل چې د طالبانو سره مذاکرات پیل کړي. خلیلزاد په یو ټویټ کې د مذاکراتو ټکي څرګند کړل. د ترهګرۍ سره د مبارزې ډاډ ترلاسه کول، د افغانستان څخه د سرتیرو ایستل، د بین الافغاني مذاکراتو پیلیدل او تلپاتې او هر اړخیز اوربند. د سولې د مذاکراتو په جریان کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان واشنگټن ته سفر وکړ او ولسمشر ټرمپ ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د طالبان د امارت مرستیال ملا عبدالغنی برادر چې په پاکستان کې بندي وو، خوشی او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر شو.
د سولې برخه کې د افغانستان خلک او حکومت ډېر هلې ځلې وکړلې. زموږ لپاره یو مهم کار
له طالبان سره د یو شمېر افغانانو په ګډون په دوحه، روسي او نورو هیوادونو کې مذاکرات وشول. په دوحه کې د سولې مذاکرات دومره پټ ترسره کیږي چې د امریکا د کانګرس غړو دوه ځلې له خلیلزاد څخه د معلوماتو غوښتونکي شول.
زما په باور هغه څه چې د سولې په مذاکراتو کې تیر شول دا دی چې دا مذاکرات نسبتا یو طرفه او لازمه ده چې د افغان حکومت په ګډون زیات شمېر کسان، د میرمنو استازي او د اقلیتونو استازي په مذاکراتو کې ګډون ولري.
د مذاکراتو په نهم دور کې کله چې د موافقې د لاسلیک کېدو هیلې ډېرې شوې وې، طالبانو د کابل په شاشدره کې برید وکړ او یو امریکایي سرتیری پکې ووژل شو. ولسمشر ټرمپ د سپتمبر د سولې مذاکرات لغوه کړل. د سولې د مذاکراتو په جریان کې د طالبانو مذاکراتي هیئت چین، روسي، ازبکستان، ایران او پاکستان ته رسمي سفر نه وکړل
او دغه امیدواري پیدا کړي ده چې د امریکا او طالبانو توافقنامې له لاسلیک وروسته به بین افغاني مذاکرات ډیر ژر پیل شي او بین افغاني مذاکراتو په نتیجه کې به عمومي اوربن نافذ شي.
د طالبانو مذاکراتي هیئت وایي د هر لوی پریکړې په اړه له خپل مشان سره مشورې کوي.
د قطر دفتر معمولا د پنځو مهمو مشرانو چې طالبان لري د هغو سره مختلف مشران دي او سره سلام مشورې کوي.
مذاکرات له قاعدو شرط پرته پیل شوي وو، خو وروسته روښانه شوه چې موافقې ته رسیدل شرطونه لري. اوس تر ټولو مهمه موضوع اوربان ته غاړه ایښودل دي.
طالبان تر اوسه پوری د اوربان سره مخالفت کوي، ځکه دوی پوهیږي چې که اوربان وکړي خپل قواوې نشي کنټرولولی.
افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې ولسمشر ټرمپ د مذاکراتو د بیا پیلېدو اعلان وکړ.
طالبان غواړي چې معامله وکړي، وګورو که دوی واقعا غواړي معامله وکړي.
د ولسمشر ټرمپ د سفر تر څنګ د سولې خبرو په جریان کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې انس حقانی خوشی شو. زلمی خلیلزاد اوس واشنگټن ته ستون شوی او له معلومه انده چې د سولې مذاکرات به کله بیرته پیلېږي او د خبرو اجنډا به څه وي، خو افغان حکومت ویلي چې له دوی سره د خبرو پیلېدو لپاره اوربند شرط دی. وحیدالله فیضی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15
2019 کال د امریکا په مرکز واشنگتن ډی سی کې په خوښیو پیل سو، ځکه د مختلفو اقلیتونو مذهبي ډلو څخه ګڼ شمیر میرمنو د قانون جوړونکو په توګه لوړه وکړه. خدا چې د استازو د مجلس 415 او د سنا 100 غړو کار پیل کړ، د ګوندونو سیاست معمولا په تقسیم سوی کانګرس کې د پرمختګ مخه نیوله، کوم چې کال بلاخره په دې پای ته ورسید. نور حال پر پټ کې واوري.
کال په دې ډول پیل شو او یا هم باید ووایي چې د کانګرس لپاره خنډ شو. حکومت په بې ساري ډول د 15 ورځو لپاره بند شو او نوی قانون جوړونکو ته چې د واشنگتن سیاست ته تازه داخل شوی وو ټکان ورکړ.
د چمتووالي وخت نه و. د جنوري په 3 راغلو، په 2 ساعتونو کې مو لوړه وکړه او بیا مو د حکومت د بیرته خلاصېدو لپاره لایحو ته رای ورکړه.
خو حکومت د جنوري تر پایه تړلې پاتې شو او تر فبروري میاشتې پورې ملت ته د ولسمشر وینا هم وځنډېده.
موږ زاړه اختلافات له منځه وړی شو، زاړه زخمونه رغولی شو او نوي ائتلافونه جوړولی شو.
خو دا ډول احساسات ډیر کم په حقیقت بدلیږي کله چې دیموکراتان د استازو په مجلس او جمهوري غوښتونکي په سنا کې اکثریت وي.
هر څوک بل چاته ګوته نیسي او هغه څه په برخه کې اکثریت مسایل کوم چې زه فکر کوم امریکایان یې د پرمختګ هیله لري پرمخ نه ځي.
د دسمبر تر نیمه پورې کانګرس نوی لایحه تصویب کړې چې په قانون بدل شوی، کوم چې په عصري تاریخ کې د لږ لاسته راوړنو یو کال بلل کېږي. د نوی لایحو له ډلې څخه اکثریت قانون جوړونکو د امریکا د پوست خونی د نوم د بدلېدو په شان وړو مسایلو په اړه بحثونه وکړل. د جورج واشنگتن پوهنتون څخه سټیفن بیلټ وایي قانون جوړونکو ډېرې لایحې وړاندې کړې خو ډېرې کمې یې منظورې کړلې.
The fact that they are sitting there and not moving is reflected.
ده حقیقت دوی حالت ناستی او اقدامات نکوي د څرګندوي چې نظریاتي اختلاف لري او بیا هم تفریقه موجوده ده. موږ وینو چې د دې هواد حالت په کانګرس کې خپل ځان ښکاره کوي.
You swear or affirm under penalty of perjury.
د روان کال په مشکلاتو سربیره د ولسمشر ترامپ د تورنولو قضیه لعمله د استازو مجلس استمای غونډو جمهور رئیس ترامپ نه ښکړ.
نو پرزیدنت جمهور رئیس باید په متحده ایالاتونو کې دیکتاتور نه وي.
د استازو مجلس وروسته بیا له مکسیکو او کاناډا سره د یو لوی تجارتي قرارداد د منظوریدو په هدف له جمهور رئیس سره یو قرارداد وکړ.
هغه اوس هم جمهور رئیس دی او که تاسې غواړئ سیاست په مخ لاړ شي نو باید ورسره کار وکړئ. له همدې امله سیاستوال د نورو کسانو په پرتله تقسیم بندي ښه کولی شي او هغوی پوهیږي چې دا قوانین باید په مخ لاړ شي.
خو سږکال د مهاجرت او صحت په ګډون یو شمېر لایحې وځنډېدې. که څه هم کال مخ په خلاصې دوه دی، خو د خوندیتوب د څیړنو د سرحدي دیوال د جوړېدو بودیجه ورکړل شوه او د تنباکو د محصولاتو د اخیستلو عمر 21 کالو ته اوچت شو. په نړیوال ډګر کې 2019 کال د بشري حقونو د ملاتړ او په هانګ کانګ کې د خپلواکۍ په برخه کې نوي قوانین منظور شول. سربیره پر دې د غور د بشري حقونو لایحه هم د دواړو خونو لخوا تصویب شوه. پر سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، انګلستان، فرانسې، هسپانیا او ایتالیا د نظامی وسایلو د پلور د منع کولو هڅې د جمهور رئیس د ویټو له امله ناکام شوې. خو په یمن کې د سعودي عربستان په جګړه کې د امریکا د ګډون د ختمېدو هڅه وشوه. کارپوهان وایي د کانګرس ګټورې هڅې کیدای شي په جنوري کې پای ته ورسیږي، ځکه د واشنگتن ډېر پام به د 2020 کال ټاکنو ته وي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. درنو اوریدونکو، په پکتیکا کې د پولیو ضد واکسین وروستی کمپاین بریالی تر سره سوی. د دې ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې د یاد کمپاین پر مهال له هیڅ کومې جدي ستونزې سره نه دي مخامخ سوي. په دې باره کې عبدالمالک شفاق رپورټ لري.
د پکتیکا روغتیایي مسولین وایي د ګوزن پر ضد د واکسین دغه کمپاین په دې ولایت کې ځکه بریالی وو چې دا ځل یې هغو سیمو ته هم رسیدګي کړې چې په نورو کمپاینونو کې پکې ماشومانو ته واکسین نه و تطبیق شوی. د پکتیکا ولایت د عامې روغتیا ریاست سرپرست رئیس ډاکټر اسدالله رسولي په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
او الحمدلله واکسین ډېر ښه په مخ باندې لاړله. په ټولو ولسوالیو کې، د پکتیکا په ټولو سیمو کې په مخ باندې لاړله او د تقریبا د 1,80,000 وسو نفر په شاوخوا کې ماشومان واکسین شو. د برمل ډېر د صاحب چې موږ په تېر کمپاین کې هغې ته هېڅ لاسرسی نه درلودلو، او په دې کمپاین کې موږ لاسرسی په شمول د لمن د صاحب باندې او ځینې نور کلسټرونه چې د لمن اړوند صاحب وي موږ هغې ته لاسرسی درلودلو، هغلته موږ کمپاین ترسره کړو.
میرولی د پکتیکا ولایت د موټاخان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی وایي یوازې د واکسین تطبیق کولی شي ماشومان له تلپاته معلولیت څخه وژغوري. هغه زیاتوي چې هر کس باید خپل ماشومان په خپل وخت سره واکسین کړي.
واکسین باید خامخا هر کورنۍ، هر سړی، هر نر او که ښځې باید ورته ولګوي. د دې لپاره چې پولیو چې خلاص د ماشومان دا یوه بدمرغه مریضي ده او هیڅ هغه نه لري.
له بلې خوا په پکتیکا کې د ښځو چارو رئیسه بیبي هوا خوشیوال له ولسونو غواړي چې خپلو هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې له 15 کلنۍ کم وي د ګوزن ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي.
پولیو یک همراز خطرناک و ساری می باشد که سبب فلج شدن اطفال
پولیو یو ساری او خطرناک ناروغۍ ده چې له 15 کلو کم عمر ماشومان پرې اخته کېږي. درنو میندو او پلرنو، راځئ د خپلو ماشومانو پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړو او خپلو ماشومانو ته واکسین تطبیق کړو.
ارکام شي چې د پولیو پر ضد د ورستی سلور ورځني کمپاین پر مهال په پکتیکا کې نږدې 200,000 ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 15 کلنۍ کښته دي د دغې خطرناکې وایروسي ناروغۍ واکسین تطبیق شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خوست یوې نجلۍ په خپل شخصي لګښت تر سلو ډیرو بېوزلو نجونو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. سهیلا نوري چې د ښځو د یوې مدني ټولنې مشري هم په غاړه لري وایي چې هڅه یې دا ده چې ښځې روښانه راتلونکی ولري. نور حال په رپورټ کې واوري.
په دې ټولګي کې شاوخوا شلو نجونو ته د انګلیسي ژبې د لیک لوست تر څنګ د ښوونځي یو شمېر ساینسي او ریاضیکي مضامین هم تدریسېږي. دوی ته ښځینه ښوونکي له کوم مادي امتیاز پرته تدریس ورکوي.
زه خپلنه هم ټولګي کې یم، دا چې ما لومړنی ځل دی چې زه کورس یم دلته راغلی یم. ډېر ښه ډول زه او موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ ته خویاندو لور یا موږ ته درس ورکول کېږي. دا یو ډېر ښه چانس دی موږ خویاندو لپاره، بهترین چانس دی.
دا ژمنی کورس چې شاوخوا سلو بېوزل نجونو ته پکې په وړیا توګه د زده کړو زمینه مساعده شوې، په خوست کې د سولې کوترې په نوم د یوې مدني ټولنې د مسؤولې له لورې په شخصي لګښت برابر شوی. د دې ټولنې مسؤوله سهیلا نوري وایي هدف یې دا دی چې د ژمي په رخصتیو کې د ښوونځیو زده کوونکي لږ تر لږه وکړی شي، د انګلیسي ژبې د لیک لوست تر څنګ د راتلونکي ښوونیز کال لپاره چمتووالی ونیسي.
زما پان د نجونو لپاره د داسې کورسونو جوړول ډېر ضروري دي تر څو دوی وکولی شي چې خپلې زده کړې لا پرمختللې کړي او وکولی شي چې لا ښې زده کړې ترسره کړي. تمه لرو چې له دغه کورس نه دوی ښه استفاده وکړي. هغه ستونزې چې دوی په ګوته کړي وي چې موږ یا د نارینه استادانو لخوا درس نه غواړو، د هغې د لاسه موږ کورسونو ته نشو تللی، هغه ټولې ستونزې موږ له منځه وړې دي.
سهیلا نوری زیاتوي د ښځو حقونو د یوې مبارزې په توګه یې هڅه دا ده چې ښځې په ځانګړې توګه زده کوونکي ښه راتلونکی ولري. هغه وایي د دغه ولایت د ښځو راتلونکي ته خوشبینه ده.
نو د دوی تمې علاقې ته چې دوی د تعلیم سره کومه مینه او علاقه ښایي، زما په اند په راتلونکي کلونو کې به د ښځو په برخه کې ډېر پرمختګونه ولرو او ډېر ښه ښه قدرونه به ولرو د مېرمنو په برخه کې. تمه ده چې دوی له خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي، را دې شي تعلیم دې حاصل کړي تر څو وکولی شي له خپلو حقوقو دفاع وکړي او په آینده کې یو په ځان بسیا افغانستان ولرو.
که زه هم په ځینو مواردو کې یو شمېر کلتوري مسایل د نجونو د زده کړو خنډ ګرځېدلی، خو په مجموعي توګه د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې د نجونو له زده کړو سره د خلکو علاقه په بېساري ډول زیاته شوې.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د امریکا ژغ آشنا راډیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا ژغ آشنا راډیو خپرونې دوام لري.